این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته، سلام په وړاندې کولو سره امید مرزبان مننه کو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو، خو پایله خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځنډېدې. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایف سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د رسنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي.
د یو این ایف سی آر د اجرایي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویه هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویه هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو درسنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنۍ چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنۍ چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډېره غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاره جنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاره جنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبري اعلان ته ویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لاره جنۍ ویل چې د شخصا د موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لري کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لري کېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همدارا زیاته کړې وه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا.
انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته یې کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمېنه بوداپس کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخې د هنګری پولیسو د تیرو ورځو د مظاهرو په دوام چې پترس کې کډوالو جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیتی په نوم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیست، خو د هنګری د اورګاډو اداره ویل لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولې دي. د برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خارکی ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوي، بلکې د دې برتنوي خبر اعلان او ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقونو مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوي. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویپان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له افغان چارواکو سره څیړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږیدلی یو.
رئیس د اجرایه وایي چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګری رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلي وو چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا ښاغلی کوهستاني بشپړه مرکم په همدې خبرونه کې خبرو. په غزنی کې مو د چارواکو لاغه څرګندونه هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځین نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشانې وغواړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی.
په تیرو څو ورځو
کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړې او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
و موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو لدی تورن وروسته چوي په کابل کې په روسي حملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس او افغان حکومت به هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. د موضوع احمد تکل د سیاسي چارو لپاره په جاوید کوهستاني سره په مرکه کې څرګللی. خغلی کوهستاني د خپل خبرو په فایل کې د دواړو اړخونو ترمنځ د باور د نشټوالي یادونه کوي.
کوم دوکه چې موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی ده، خصوصا د ویم په اړه مذاکرات چې په دوه باندې روان وو، وسته د ملا عمر مرګ رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو، ممکن دی چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دی د ځینو رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نه لرم. فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. مخکې پخپه رئیس د اجرایه وایي هیله و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپل صداقت را وښایي افغان دولت دپاره، چې دی مطمئن شي چې نور دوکه نه کوي افغان ملت سره.
د افغانستان حکومت بې د پاکستان له مرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي؟
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري، دا ډېر ممکن دی. کوم اختلافات چې اوس د طالبانو په منځ کې ډېر تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم د دوی د ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې، په شینډن کې، نورو ولایتونو کې یو خاص شواهد رامنځته شوی ده. او ډېر کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولري دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یوځای شو. تر کومه چې زه پوهېږم در پروګرام را روان دی او دوی اطمینان لري چې دا دوی کولی شي بې له مرستې د پاکستان نه دغه مذاکره پرمخ بیایي. مهم خبر دا دی که پاکستان صادقانه مرسته وکړي دغه مشکلات ډېر لاند شي او ډېر وخت ونه نیسي. که پاکستان دی نیت ونه لري او همکاري صادقانه همکاري ونه لري، اختلافات وي، بیا هغه کیدای شي چې دغه پروګرام بیا سپوتاج وکړي. نو طالبان را اوچته کړي او تمویل کې تجهیز کړي د افغانستان حکومت پر ضد جګړه دپاره به ولېږي افغانستان ته. هغه مهم بده که یو ګروپ تسلیم شي، یو ګروپ حکومت سره یوځای شي، بل ګروپ پاکستان رامنځته کولی شي. دغه خبره مهمه ده او زموږ نظر دا ده چې کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مسله بله
کوستانی صاحب د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغوی نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دی او د دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې هم خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان نه وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپله هغه ساحو چې نفوذ لري بدن افغانستان کې دي، تر اوسه بیعت کړي نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم راتوده کړي دي په زابهو کې یا په شینډنګ کې په نورو ځایو کې او په نورو طالبانو کې بالکل نفوذ لري. هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها اوس جوسه د پاکستان لازوهنه کم شویده و خپله د ارتش او استخبارات او ملکی حکومت همانس که هم اختلافات موجود دیده طالبان پسر کرد.
جاوید کوهستانی د سیاسي چارو افغان کارپوه چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونه کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی چارواکی وای د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ شو. بلا وخت سید شاه سقیم لسیمې نور تفصیل راکړي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلې او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي. د د خبره په وژلو شویو وسلوالو کې 8 تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څو کلی کې عظمت ته په عظمت او تنه قناعت سیدخیل او مشخیل لودیان بادغرخیل دا کلی دي و په دې کې دښمن سره برخورد کړی ده تقریبا نه حتی جس کسه دښمن ته مرګ ژوبله وکړي چې څه له پاسه دېرش کاتې مړي دي او څه له پاسه تقریبا 50 نفر نور زخمیان دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند پولیس وایي 2.5 ټنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وایي د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماینونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالي له سیمې لیاسته راکې.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظري وایي دغه 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي چې په موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوه د چهارشنبه پرز د ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ ترمنځ درګونو په سیمه کې نیولې دي. نظري وایي د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاره لوړان دي معلومات ترلاسه. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زموږ د پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ پر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچې سره حرکت راوکی دیشو تراله دیشو کې شپه تیره کړله. د معلوماتو دغه څه چې د دیشو سره حرکت راکوي ما ته راپور راکوي چې پلانکې رقم موټر دوه نفر پکې سپاره دي او دوه نه پیجاري مواد. دا زموږ د وخت کشفي ورګانونو پر دې د څلور ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مودې لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه رشته چې خپل سامان ویني او دا شان ویني.
دول یا چاودیدونکو توکي د پاکستان څخه اول د فراخ شروط او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالیو ته انتقالول. د زیاته کړه د نیول شوو کسانو سره پاکستاني کارتونه هم نیول شوي دي او په دې اقرار کړی دی چې چاودیدونکو توکي وسلوالو ته انتقالول. تیمور شاه د دې رټول د دې موادو څخه په ځانمرګو بردونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول سي تر اټکل ډېر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصه د دوی د موږ په نه پیژنو د دوی د خلیصه وایي چې هم په مین کې دا کاریږي هم په موټر بم کې کاریږي هم په صدرو کې کاریږي. دا درې دغه ته دغه ورکی نتیجه ورکوي. ډېر کوي مواد ډېر دوی وایي چې دا هر څه جوړ شوي دي تر دغو زورور مواد موږ هلمند ته تر اوسه نه داخل کړي. دغه اول نه وار دی د دغو موادو چې موږ دا هلمند ته راوړل.
ګرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډ پوله پرته ولسوالۍ ده چې امنیت یې هم نسبت نور ولسوالۍ ته ښه دی. کتونکي وایي که چیرې د دې او نورو ولسوالیو سره د پاکستان پرانستې پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي، له یوې خوا به د هغه توکو او کسانو د انتقال مخه ونیول سي چې په ورانکارو فعالیتونو کې ترې استفاده کیږي، له بلې خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د یوې انجلۍ او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وویل چې تر څو د درې واړو محکمو پریکړه نوي کړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د یوې انجلۍ او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او انجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو ووهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بېلابېلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې موسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته ښه ګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویویل شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناست دي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاقو وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چرچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکاریو غونډه پرون رسمن پرانیستل شوه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانیسته او په پرانیستنه کې وویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. قسیم سولمل یې په اړه رپورټ راکوي.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکاش پژیا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پژ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونو ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. افغانستان چمتو دی څو په بیلابیلو برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته تیار دی، که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژي، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبی اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیست غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړې چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسا زر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد بکنه و ترانزیت هم رشد بکنه.
دیوی پنگا چونی د دل عمل کرسی چی سوداگری و ترانزیت وده وکلی. پا این وقتی یو دول اقتصادی و بستگی را منزده کوی چی بخبال سیاسی و بستگی و نیک نیت زمین برابروی و پا دیسر را دیو بل پچارو که در مداخلو مخنیسی. شاغلی حق جوویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکښې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به یې نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې موږ ته ګڼډ پیغامونه د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه راغلي دي چې د آزادۍ راډیو سره یې کړي. په دې څرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړی. میرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان له منځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله له لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکي د عزت الله په نوم باندې له هلمند نه ویلي دي د پاکستان لخوا دا وړاندیز چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکي د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویلي دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړي، ولې چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او نورزی د بکوانه ویلی دی د افغانستان سوله هیڅ کله د پاکستان په خوخه نشي ټینګېدای. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو رپورټ. په دې وروستیو کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی په یوه بیړۍ کې سپور ویل شوی. د هغه بیړۍ په وروستیو ورځو کې د ترکیې ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي، خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. دی چې سور کمیس او شین پتلون یې په تن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی. کورنۍ یې په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وژغوري په بیړۍ کې سپور کړی و، خو له دې نه وه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. دی یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي. د پخپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سمې ور بیا دا مهم خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ تودو بحثونو تمه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. او دوه برتانوي خبریالان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شول. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پوری خبره شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په یو پانا azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسره د کابل په سټډیو کې زما همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاګونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د نازنین ورینداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنین د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو.
نثار وروره، ته به وایې چې د څه لپاره د مونږ راغوښتي یو؟
مایرا خورې، څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده مایرا خورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره، ته احمد پوهېږه، ته پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو. زم د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثاره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نه وم، بیګا مې پلار وویل چې هان ملک صاحب ور وستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو.
اوخرهیه، مرد خوایی دا خبری پا غصه و غلمغل نه لیگی پا دی خبری که باید دیر ایتیاتا و سوچ بکو
نه ماما زه نه غصه کهوم او نم غلمغل خوش لور نه غوارم او نه ورسار واده کهوم
دا دیره بدا خبره دا سویا
احمد داد سوایی دا پلارو نیکل لنگهی دی پز مکوهی
یوازی زه پلارو نیکل لارم آقا قدیر پلارو نیکل نلری باس نیکوم نیکوم زیم لور نه غوارم خپل سنگ تا دی که نی
غلیش زویا خدای تا وگوره داس خبری مکوه
نه موره زمان هم دا یوا خبره دا زه دا قدیر لور سرا واده نکوم اوار سمره زر چکی گی ما تا بلزه که کشده و که
نهیم اسلام سشو محکمی سا فیصله وکره
دلاور لالا اسلام مرارم ازاد شو لخیره
خا؟ اوز چیر تره؟ سشو
لار
لار؟ چیر تلار؟
نپویگم چه چیر تلار دیر می ارتویل چه اوزل ده پلار او گوره وی نمان لارا سره
خا خا یعنی اوزل ده پزندان که نشتا؟
نه لالا دل تر آغای چه کاری و آغای ختم که خبال غوطه پشاک رو لار
خا یعنی دوم رکی نیره تا پل رکی و دل تا بامچه پیمیرش که چه تا یوزلی ولی دا نجره به غوختش بیخی مخرانه واره
لالا که رکتیه وای و اسلام نده ملامت جوانده تا باشو کورو کلا مرنه پاتشو
نهی موروره دا زندانه که دو خیره تا هیچ موه دا غالق پا واجلوی زما لاس و پخیره تا وطر کنه ما با دا مالیم گل آغا اوڑه بار پا مالگا کرده و
لالا که مالیم گل آغا دی دا نسیم پا جنازه که لیده لیوه سخت با دیزلو ورطا خفه شوه و
گوره نهی موروره دوبرا لویه دخمانیم مور سر پنیاد که نوه رشتیا وی زوی زمان پا کلی که خخ کرده
و زمان دا کلانه لگا خواه دا غنده پا سری خخاو بیا مشران والتا پرینو خود پا دیره که دا تاج محمد ترسنگ خخ که
خیر آقا چه ارچو خود تیر شو دهیره یو بدا پیخوا نهی مورورا زم دلتا پا زندان کهم هیچ زم نشم کوله
ولی لالا زغواری چو که زخویم
نهی مورورا هر دول چوی اسلام کورتا بوزا گورا ده به بیا چیرت تلی
پا دوار استرگو لالا خونه پویگم چه چنگه رازی کم اسلام شفیقی و رندار تا ویلو
چه ویلو؟ زر شوی و
ویلو چه لزندان نخلاص شی دا گلالی لخاطر با بیر تا کور و کلی تلار نشی
خا؟ خیرمور پویگه چه نن اسلام دا محکمه دا پریکل نروس تا کور تا نورزی؟
نه اگوی کور که تایره نیولو چه نن اسلام لزندان نخلاصی گی و کور تا ورزی
وایی چه غوطه پسی وحی پلاس با درسی چه وحیل چه پداریاب کی گوهر نشتا
او استازا تا تمه چه کتل چه پیول از دوم را کار کوی زان میرا تا بخ کارا که ده نه ده مام شروع وکلا وایی چه تا چه او سه پا خوی با دا غو سه
آفری جار لبا امت انسانه احمد دا تخته خو درونی سل چه وحی رو
سعید
او رو
ایتیاد
کوا
او بخی استاده گوتی خود جوبلی نشوی
نه نه احمده در دو ورزی می در تپام ده فکر ده خراب گونده ده خیرت خود ده
او استاده خیرت ده
رازه دوده تیاره ده
احمده دیوالی جان غاگ لکه بلبل گنده را بانده و لگه ده درزا چه وگایم
درزا چیزی استاده
استاده دوده خرو لخیره
هلا یلا راشه واه 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 زود بدمشه داسی قطق میده تفوخ کرده چی پینزه گته با ورسه را وخره شنه با ادرانگا سری و بمی هم در تره وردی
سشفل نور مل گیری
آغوی لست منزولو تا تلی از را دی بدمشا یاو ملانگ دوڑای لپارا کور تا لارا
بسم الله که دوڑای سریگی
تا دا مالگا خوراکا
درواخ از را دی بدمشا
خیر اسی
بس دا احمده دا سمرا مالگا چه بی دا دی خکار نده مالګه ډیره مخوره
ډیره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زم نه خورم پام مې نو
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو ماما تر اوسه ګل ماما پوره ورځ په کار کې ونه لیده چې دا ولې کار ته نه راځي
زړه د بدمشه استاده ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کېږي
ښه وو دلته مو لاس په سپک وو او ښه ذهن هم لري کار زر زر زده کوي تشویقی کوي چې کار ته راسي
شکر الحمدلله خدای دا د خیر وسي
څه کوې احمده ډوډۍ دې بس کړه
هو بس مې دی والی جان ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو لږ مې کار هم دی در سره
د نن لپاره دومره کار نشته که غواړئ همداوس لاړ شئ
ولی جان احمد سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
ګل محمد چیرته منډی وهې دا نجارۍ ته څنګه ناراضی
بیره هم لرم خورا وګرځیدم څه خبره ولی جان
ګل محمد استاد څه ځلې پوښتنه وکړه ته ولی دومره غیر حاضری کوې
ولی جان غیر حاضری څه کوې دعا را ته کوه چې کار مې وشي
چیرته دې کار وشي داسې خوشحاله یې که دې ډول درلودلی نو ډول وهلو به راغلی وې
ډول وهلی وګڼه خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واورې
ښه ورته په تمه به شو
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم خدای په امان
په مخه دې ښه تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې
والی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده همدا اوس چې د ماما په ځایم لاره رانه ورکه ده
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري
احمده خوریه د حق او اسلام لاره به ډېرو ته معلومه وي خو چې په حقه لاره روان نه شي هېڅ ګټه نه لري ستا خو سر ته خو م نصیحت ښه یاد دی
هو د بې عمله عالم په شان والی جان ماما ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم
او خبر شوم خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري یو که بېهمته شي دا بل ولې داسې شي
زه نه یم بېهمته شوی ټول ژوند مې تباه شو
نه داسې مه وایه احمده
رښتیا خبره کوم د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه
احمده خوریه ستا هره خبره په ځای ده ملامت نه یې خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه دا څنګه خبرې کوي یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هېڅ واده نه درکوم د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی
احمده وایم
ولی جان ماما زما اخره خبره همدا ده ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ هغه هم ډېر زر
دا څه وایه احمده د قدیر لور سره ستا کوژده شوې
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي ته ولور په تمه دې وساتي
دا ښه خبره نه ده احمده
که ښه خبره ده که بده ته دومره ښه راسره وکړه مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي جنۍ به هم زه ور وښایم په همدې کلي کې ده
دا د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف صدران د یو کلي زرغګونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېرې خپرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالمې سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسر یې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي، د قدرمن مولوي او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب، ستړي مشي، زموږ خپرونې ته بخیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې چې ډراما او زموږ بحث اورئ څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999-203-1540 بله شمیره مو ده 0998-225-55. په همدې ډول کولی شئ 0996-01-01 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوی صاحب محترم، د دې لپاره چې زموږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نشي، تاسې ډرامه هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه پیل کړو، مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زردان صاحب، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د تاسې له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا خو بهتره او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یوه عنعنوي ټولنه ده، دا جوړښتونه دي دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملامتوونکي دودونو سره همغږی نه ده. دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تېره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملامتوونکي دي. داسې کېدلی سي ډېر ځوانان دي مونږ فقر او بېچارګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کېږي. د شریعت له نگاهنه هم یو دروند بار پورته کول دي انسان په خاطر، دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسېږي. او بل ته هم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شي چې ملامتوونکي دي د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډېر عمده قشر ده او زما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر سي او له دې دروند بار لاندې د دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعات ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول، دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې واید والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کف ورته ویل کېږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره یې په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده، په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي، یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده، سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلی وي، او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کېني چې بڼې برابر.
او د پکتیا نه اوریدونکی هم اخلو. مولوی صاحب، تاسو سره غږیږو، دولت ځای له پکتیا نه زموږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره وصل یئ، زموږ خبرې اورئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشه.
په خیر اوسې ستاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني تاسې هم اړیکه زموږ سره وصل ده، کوم ځینم اړیکه نیولې او نوم مو وایې. بلې،
نوم محمد اسلام سینی ده، کندهار ولایت انجوای ولسوالۍ څخه اړیکه
نیولې. او اسلم جان مهرباني، ډېر خیر راغله مهرباني. بلې، دا اوریدونکو اړیکه وشلې ده، یو بل اوریدونکو هم اخلو. اوریدونکو زیات منتظر دي، مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې او خبرونه ته بخیر راغلی. بلې بلې، خبرې وکړئ، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي. او تک صاحب، دولت ضلع پکتیا نه اړیکه نیولې وه، که څه هم په دې موضوع باندې موږ مخکې هم خبرې کړې، خو بیا هم لږ لنډ اشاره.
دما هم نیکې هیلې دولت زی ارمانی ورور ته. د دوه برخې پوښتنې درلودلې، یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړي او ولې څه نه کوي، او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واز نه کوي په دې اړه باندې. زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې، خاصتاً د ودونو په مراسمو کې شتون لري، او داسې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دي او زی وینم، او څومره چې موږ مسؤلیت لري علماو په چوکاټ کې، په دې باندې هر څه کړي دي، هر وخت په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده، او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه. یعنی بېلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم، ارماني صاحب، دین یو وسیع دین ده، هر لارې ته او هر چا لپاره ښه جواب لري، او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړی ده په هر ممبر باندې. که تاسې غوښتي وي په خبري، یعنی دا د نشراتو له لارې، نن د علماو یو څه شتون پکې کم وي، خو بعضې دوستان نن چې زه دلته راغلی یم، په دې باندې خوښ یم چې په یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو. د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسې وګورئ، هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دي هغه حرام دي، هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرام دي، او دا چې په دودونو کې چې شی دي هغه مونږ په تقریبا په افراد کې بولو، او یو بدعت یې بولو، نوی شی بولو. پات سوله د مهر خبره، که اصلي دین ته توجه وسي، دین هغه مهر چې ته انصاف دی، هغه د هغې چا حق ده چې هغه ورکول کېږي، او هغه مېرمن ده چې هغه په نکاح کېږي.
اوریدونکی هم اخلو. له پکتیا ولایت نه زموږ سره یو بله اړیکه هم وصل شوې ده، مهرباني نوم خپله ووایې او څه پوښتنه لرئ، څه نظر مهرباني. بلې بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني. ښه، اوریدونکي خبرې نه کوي. بل اوریدونکي اخلو، مهرباني تاسو چې اړیکه زموږ سره نیسئ، د بل اوریدونکي وخت هم ضایع کیږي، تاسو لطفا لږ زر خبرې وکړئ او خبرونې ته همیشه په خیر راغلئ مهرباني.
السلام علیکم استاد مرما، او تاسو ته باندې کیلا سلام.
وعلیکم السلام. علیکم، زه مړی کنی ولی
د هلمند نایب ولسوالۍ څخه عبدالهادی.
او مهرباني، جن په خیر راغلئ. ښه مهرباني. بلې مهرباني، خبرونه ته بس ویل غواړي، په دې غږ کې ګو چې کچېره نامزدي وشي، هغه له پاسه بیا شرطونه یې خودل کیږي، دا څومره ملامتون کې دي، او آیا دا شرطونه تاسو ته د قبولولو وړ دي، نه دي، ښه دي، بد دي؟ مهرباني.
دا شرطونه خو چې دي زموږ په ټولنه کې ډېر ناوړه رواجونه دي، دا شرطونه ډېر لاړی. او اوله پلی چې یو سړی خپل بچی خپل لور یو چا ته ورکوي، اوله پله باید هغه څه وګوري، هغه څه وګوري، که چیرې هغه ښه شخص وي، هغه پر اسلام برابر وي، او د ټولنې کې خوښ شخص وي،
جنجالي نه وي،
نو بیا شرطونه باید ورته کول شي. پیسو ته اعتبار ور نه کول شي، باید د پیسو څخه تېر شي، او نه هغه سړی کې نه بیا ځا سړی کې چې سبا هغه بیچاره شی نه لري، د اولاد هم نه ساتلی، هغه ستونزې مخته راغلي. نو که چېرې هغه شخص د اعتبار وړ نه وي، او هغه شخص خوندور سړی نه وي، په اول کې سره ده دا فکر وکړي، هغه ته ور نه کړي، ورپسې به هم قابل شي، ورپسې بیا هغه ته ستونزې او مشکلات جوړېږي. بیا په آینده کښې د خپل اولاد ته مشکلات اسلام د نظرم خلاف کار دی او دا رواجونه ډېر ناوړه رواجونه دي. دا باید حکومت ته
ستاسو نظر. ډرامه کښې هم یو شخص همداسې و، عبدالقدیر نومي شخص، چې همداسې جنجالونه جوړوي. مهرباني یو بل اوریدونکی مخلو خیر اوسې، ستاسو نظر له هلمند هم شریک کړو. تاسو نوم خپل واخلئ او زموږ سره موږ خپرونه کې مهرباني. بلې 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 زموږ سره اړیکه وصل دی. وعلیکم السلام، نوم مو؟ مهرباني خپرونې ته راشه او خپل نظر دې ووایه.
نظر خو مې دا دی، د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه دا ده چې د اسلام په لحاظ په ولور د ولور مخر څو دی، او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د یو چا څخه زود پیسې وکړي. بلکې داسې جنجاخې دا زموږ په ټولنه کښې دا رواج دا ډېر ده، د غریبانو د خوښې پلان داسې په دغه مابین کښې جوړجاړی و جنجال سره ورته رامنځته کړي. هغه د دې شاید چې ګوره چې زوم یا معاینه پرېږدئ او یا بله وکړي.
مهرباني
مولوي صاحب، زما دا غوښتنه ده چې پر دغه مسایلو ډېرې خبرې وکړي او دغه ما ته دا معلومات را شي چې د
زمونږ د نن ورځې میلمه ښاغلی روح الله هوتک درته وایي. مهرباني
دلاور وروره، د مهر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله، مهر د هغه چا حق دی چې منکوحه ګرځي او هغه منکوحې لپاره باید په لاس باندې ورکړل شي. بدبختانه په افغاني ټولنه کښې داسې دودونه موجود دي چې هغه یې پلار اخلي، ځینې اقرباو باندې مصرفېږي او ځینې ستونزې ورته راولاړېږي په آینده کښې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده، خاص د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه وي. ګذاب مصرفونه، د ډېرو خلکو رابلنه، ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې، او بالاخره داسې دوستانو اقربا چې په سلګونو حتی په ډېرو نادودو شکلو باندې پالل کېږي، دا ملا ماتوونکي دي. په دین کې کوم خاص د دې په مورد باندې څه نشته غیر له مهر نه. مهر د منکوحې حق ته باید ورته ورکړل شي، او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د په نکاح
کښې
د مهر اندازه معلومه نه ده چې مهر په کوم اندازه باندې وي. توافق دې جانبانو ده، او دوی انسانا فطرتا دې ته باید موږ متوجه واوسېږو. یو دوه کسه معامله سره کوي او هغه بیا یو بل د ژوند شریک بولي سره د ټول عمر لپاره له یو جای ورسره اوسېږي، نو طبعا په دې کې صله رحمي موجوده ده. په داسې اندازه باندې باید ونه اوسېږي چې هغه یو بل ته ملاماتوونکي وي. آینده کې ژوند لري، زندګي لري، بچیان به لري، او همداسې په مخ باندې به ځي سره. هغه آخرنۍ اندازه یې په شریعت کښې د دې لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې. اصل د توافق خبره ده چې منکوحه او زوج په کومه اندازه باندې یو له بله سره توافق کوي. خو زه مطمئن یم که چېرې دا موضوع تر دوی دواړو پرېښودل شي او له دې عنعنوي ټولنې نه ووځي، او انصاف به دوی دواړه په خپل منځ کښې سره مرات هم کړي، او ملامتوونکي به هم نه وي، او دغه ځینې نور ټکي چې په دې ودونو کې موجود دي، یا مخکې د دې کوزدنې نه تر هغه وخته پورې چې بیا د واده مراسم جوړېږي، دا مصارفو لپاره به هم کېدی چې دواړه توافق ونه لري.
همدې ډرامې موضوع باندې که پاتې شو، تاسو ډرامه واورېدله چې هلته احمد وروستی پیغام چې و، دلته د چا حق پیمالېږي اصلا؟ هلته جنۍ پاتې کېږي، دلته د لوړ ولور له امله احمد وایي چې زه بیا نه حاضرېږم ځکه دی دلته معیوب شوی دی. دا حقوق نه مراتېږي، څوک ډېر زیان ویني؟
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل، هم هغه پېغله چې په کور پاتې سول، او هغه ځوان چې معیوب سو. هغه خو هم محتاج پاتې و مخکې له دې نه چې دی واده وکړي، معیوب سه، او په یو لاس باندې معیوب سه، او هغه لاس هم د ده هغه څه و چې دی کولی سوی د وروستي امراد
معیشت
د همدې په خاطر باندې و چې ولور پوره کړي. جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ژوند لپاره یو قدم پورته کړی و، دا قدم یې پورته کړی و، د دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورته کړی.
او مهرباني اوریدونکي هم اخلو، مهرباني تاسې د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ وروستۍ اړیکه وي، شاید د خپرونې وخت بیا پای ته رسېږي. لږ زر بلې بلې خبرې وکړئ، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. خانه اوردون کی خبری نه کوي نه پیغام ولې لطفا چې کله اړیکه نیسه مستقیما خبرو ترازی ځکه زمونږ د خبرونه وخت ډیر کم وي او کغواړی بیا موږ ته پیغامونه پریږدې هغه شمیرم به درته وایم خو تاسو اړیکه زمونږ سره بیا وصل دی او بل اوردون کی تاسو وایې لک پلانډو الفاظ مهرباني بلې
سلام علیکم عبدالغفار دلوګر ولایت
و علیکم سلام لږ خبرې کوو ورور چې خبرونه وخت
موضوع ډېر خسته مو ده د ټول زمونږ اړمان به شرګان په جماعتونو کې په مجلسونو کې هر ځای کې راوي چې مطلب اول ورخه آرام دي صرف چې دا د دولت د خوانه چې مطلب دا جدي مونږ چې کوم څه ول وراره هغه سره په کټه محکمه شي چې وسته مطلب اسنه دوه ول وراره لکونو ورونه روپې تر هغه ته څنګه نه انتاسې یو سره بیچاره به یو زر ووت نه تور باندې څه کو تین کله څه روپې ورکه هغه څنګه نه پېټره مجبور یې اغلاو کی بیا ټاکو کی چې کوم نه نور نور کارونه تل شي خارج تل نور دا ته ابشره کوم وخت ته دا باندې کار چلو هغه
مهرباني باید دولت هم ټینګار وکړي او ارڅ خپل رول ادا کړي خیر اوسې مولوی صاحب ورسته پښتنه په ډول د دې منفي کړن لارو د ختمول لپاره څه باید وشي بل اخره
زی په عمومي توګه باندې د سیوای مچ د خلکو عام فهم د دین او په خاصه توګه په اجتماعي برخو کې ل دین چې باید انسان په ټولنه کې سره خوزون تر سره کې په کوم شرایط باندې مهیا وي عام فهم او خلکو ته باید په عمومه توګه باندې آگاهی عامه ورکړ شي او لدی خطراتونه خبر کی زین دوستان لزین لدی موضوعان خبر نه لری
ډیر زیاته مهرباني زمونږ د خبرونه دلته پای ته رسیدي کستاس پیغامونه پاتې ودرنور دونکو کولای شي